د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي دی هیله مند دی چې د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره پرانیزي. په افغانستان او نوره نړۍ کې د کرونا وایرس د سرایت له کبله د اندېښنو په اړه هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. که تر پایه راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو. سلام، دا خبری مجله زه احمد تکل نن د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو رابولم د خبرونو اورېدو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې داسې مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس دېرش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله اووه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اووښتې او پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بېرته ستنوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایاند وحید معیار نن په کابل کې به خبري غونډې ته وویل
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دېرش مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه، چې په دې دېرشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1026 ته رسیږي.
شغله مایار همدرز وایي چې په د کورونا ویروس په مثبتو پیښو کې په افغانستان کې 113 طبي پرسونل هم شته. د تخار په خواجهغر ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو څلورویشت تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اووښتې. د تخار د خواجهغر ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د ښار اړوند د هواشناسۍ پر قرارګاه برید وکړ. د دغې ولسوالۍ ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د پیښې په ځای کې یو، شاهدان مو امبولانس کې بار کړل او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هواشناسۍ په تپه کې رامنځته شوې او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو 19 تنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې برید کې 12 تنه افغان ځواکونه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د خواجهغر ولسوالۍ د برید په شاتم بول شوی چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله پکښه وشته، د خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییز پوځ د جوړولو موضوع دوه کاله د مخه مطرح شوی و. دغه وزارت ویلي و چې 16 کسیزه سیمه ییز پوځ تر ډېره د دولت له مخالفینو څخه د نیول شوو سیمو د خوندیتوب لپاره جوړیږي. په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله اووه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اووښتې ده. د پکتیکا د امنیت قمانداني ویاند شاه محمد آریان نن دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د یو ماین چاودنې پر مهال اووه تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اووښتې ده، چې 15 تنه یې وژل شوي دي او 2 نور یې ټپیان دي. یاد کسان چې د شمالي وزیرستان د متاثرین دي، هماغه ځینې راکډه شوي دي او په پکتیکا کې میشت دي، د کوزې پښتونخوا د میرانشاه سیمې پورې تړاو لري.
د نوموړي په وینا دغه ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بېرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونه باسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عایشې فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستان کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل 6 تر 28 نېټې پورې پیل شي. فاروقي وویل په دې موده کې له عربي متحده اماراتو څخه د پاکستاني کارګرو د بیرته ستنولو لپاره 14 الوتنې په پام کې نیول سوي دي. د نوموړي په خبره شپږ نورې الوتنې هم پلان سوي، څو د بحرین او مالیزیا په ګډون له نورو هیوادونو هم پاکستاني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د عربي متحده اماراتو د نېشنل ریسپانډ راپور ورکړی چې څه باندې 40,000 پاکستاني وګړي په دوبۍ کې له قونسلګرۍ سره رجستر سوي چې باید خپل هیواد ته ولاړ سي. تر 1,000,000 ډېر پاکستاني وګړي په عربي متحده اماراتو کې ژوند او کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 6 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې لیدنې د مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې تمه ده په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سیمه ییزو پرمختګونو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه بحث وسي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د خورېدو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پر راټیټېدو ده. د نړۍ په بازارونو کې هیڅکله د تیلو بیه دومره نه وه راټیټه سوې. نن دوشنبه د اپریل 6 په امریکا متحده ایالاتو کې د هر بیرل تیلو بیه تر $45 کمه سوې ده، چې دا په امریکا کې په تیرو 6 کلونو کې بې ساري ده. د خبرونو پای.
لازادې رادیو مازیګرنې خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د هلمند چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. دا خبره له یو کارپو سره په مرکه کې چیرو
کله دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کی بیا به موږ ډیر په زمدلی ډول باندې همدغه شرایط ته ورزو لکه اوس چې ورغلیو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو 19 سرتیري وژلي دي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
دیش مثبت پیښې ثبت شوې. زموږ مجموعي شمېره د مثبت پیښو په ټول افغانستان کې 1,086 ته رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ایران کې د لویو سوداګریزو مرکزونو او د ښارونو ترمنځ د لویو لارو پرانیستل له نن څخه پیل شول. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی وای د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت وي. ښاغلی کی لازادې رادیو سره په خبرو کې د سولې د پروسې هرکلی کوي او پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او بشري خواخوږۍ له مخې بندیان خوشي کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتر څخه یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه افغان چارواکو ته نه دی رسېدلی. دیوانادر د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. ښاغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکوالی به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
prisoner releases is a matter for the government of Afghanistan and a matter for
د بندیان خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو اوس د کووید 19 ناروغي د انساني حقوق لمخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړه لوري هڅوم تر څو دواړه لور لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه او بین افغاني خبرو ته لاره هواره شي.
ښاغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس د امریکا په مشرۍ د افغان سولې برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال له دفتره یوه سرچینه چې نه غواړي د موضوع حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکېل دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره ویل شوي چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوشی کولو ټینګار کړی چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې لاس درلود. منبع وایي دا 15 کسان د حکومت له نظره د دې لیست په پای کې باید خوشی شي، نه دا چې په سر کې. سرچینې په وینا دي 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولی میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره سرچینه وایي چې افغان دولت تر دې دمه طالبانو د هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځان سره اسید نیولی دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لورې د بندیانو خوشي کولو لړۍ د هغه لیست پر بنسټ نه ده چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکونکو کوم لیست چې طالبانو ته سپارل شوی تر دې دمه نیمګړی دی.
هو لیست را سره شریک کړی، لکن ډیر ناوخته. او بل دا چې په دې لیست کې ډېرې نیمګړتیاوې دي، هغه لازم تفصیل چې باید وای پکې هغه پکې نشته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړې پر بنسټ تر دې دمه د افغان دولت له لوري د طالبانو 15,000 طالب بندیانو له ډلې 300 او طالبانو لخوا د افغان دولت د 1,000 بندیانو له ډلې 30 کسان خوشي شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېدل به بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. خو داسې ښکاري چې دا کار ډیر اسانه هم نه دی. د ولسمشر له دفتر څخه یوې سرچینې ویلي دي چې د طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی، او طالبان هم وایي چې افغان حکومت دوی ته د خلاصو شویو طالب بندیانو لیست ډیر وروسته سپارلی دی، او یو لړ نیوکې هم لري. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه ګټه ونخیستل شي نو وضعیت به د تیر په څیر بیا بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی والی او د چارو شنونکی موساخان اکبرزاده وایي پکار ده چې د جګړې دواړه لوري د بندیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی اکبرزاده له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو او خنډونو خبرې وکړې.
زما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو دپاره آماده شوی ده، که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي، دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي، او بالاخره موږ به د 40 کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی، یو طرفه نه، او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېري دا د خدای بندگان دي او زموږ او تاسو ورونه دي، او په دې باندې هیڅ نه مرتب کیږي. که د جنگ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کیږي، او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کیږي. زه فکر کوم چې کله اخلاص نه کار واخلي دې فرصت نه استفاده وکړي بیا داسې حالاتو ته تګ به ډېر مشکلي چې موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره بیوی چه هر چوک پا دغا مذاکراتو که دغا یو علال است ورغلی ده چه دغا علام استفاده کول هم پکر کما چه پا منطقی لحاظ بانی هم ضرور نده، یعنی انسان یو وسیله و علا نگردی چه دی دوال طرف راسی او دی دینا دیوی فشار دی علی پا شکل بانی ورن استفاده و که بلده چه دغا بنیان پا دوال طرف و بانی بوج دی یا عشا دی عباطا دی ساتل او دوه طرف افغانان دي زه په دې فکر باندې نه شي که دوه طرفونه دا خلاصيږي دا خلک د دې جنگ د جبهې ته په هیڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي، نو که یو په بل باندې دغه د فشار لګرځي فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار لاندې شکل باندې استفاده وشي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سویل شاهین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه هم نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کېدای شي، دې لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشي کولو پروسه ځنډیږي بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده، دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه فیصدي تشکیلوي. زما په آن باندې بهتره او ښه به دا وي چې دی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیانې په یو وار باندې خلاص کړي.
د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې لازادې راډیو سره په خبرو کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د تخار ولایت د خواجه غار سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه او 19 دولتي عسکر یې ووژل. دوی وایي چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان پشا شول او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د تخار د خوجغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی وو او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو 19 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د خوجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل: موږ د پیښې په ځای کې یو، شاهدان و امبولانس کې بار کړل او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو 19 تنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې په وار وار د دې ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. ولسوال خبرداری ورکوي چې نوموړي ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ روان وضعیت ته رسېدنه وکړي. په خواشنۍ سره تېره شپه زموږ زیات شمېر ځوانان په خوجغار ولسوالۍ کې شهیدان او ټپیان شول. زموږ چارواکي د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري، خو بدبختانه دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د عشې د تیلو او د نورو امکاناتو پیسې غلا کړي، او که چیرې دولتي امکانات په ښه توګه مصرف شي هیڅکله هم زموږ ځواکونو ته په دې اندازه مرګ ژوبله نه اوړي. په همدې حال کې د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې ډیر ژر به په خوجغار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیحي عملیات پیل شي. سیمه ایز اداره د تخار ولایت په کچه او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښ لیدل کیږي منظم عملیاتي پلانونه لري، او دا چې په خوجغار ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه راپیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې سیمه ایز ادارې به هلته بې غوري کړې وي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړې ولسوالۍ ډیری وخت د طالبانو د بریدونو شاهد وي. شل ورځې وړاندې هم طالبانو په دغه ولسوالۍ برید کړی وو او په نتیجه کې 14 پولیس وژل شوي وو او 15 هم ټپیان شوي وو. خوجغار ولسوالۍ د 50 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 4 کلونو کې 3 ځلې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ازادي خبری مجله اوري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ټولو هغو ادارو چې د کرونا وایرس د مخنیوي او وقایې په برخه کې کار کوي غږ کوي چې د خپلو لګښتونو حساب له خلکو سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل دولت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانۍ یو شمیر ادارو ته ورکړي دي، خو د دې پیسو د لګښت په اړه له خلکو سره یو لړ شکونه پیدا شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې چمتو دی په دې برخه کې د ټولو لګښتونو حساب ورکړي.
پلازمینه کابل د دغه 15 میلیونی ښار یو شمیر وګړي لا هم ګرز بندیز نه مراتوي او اکثرو برخو کې د خلکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی. که څه هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کابل ښار کې کلک ګرز بندیز لګیدلی او د ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي، خو لا هم یو شمیر خلک دغه ګرز بندیز ته پام نه کوي. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي اړدي سو ښار ته راوځي او ورځني چارې پر مخ یوسي. د دغه ښار یو اوسیدونکي حمید ازادي رادیو ته وویل چې د ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ګرز بندیز ښه ګام دی، خو حکومت د خلکو پر بېوزلۍ هم سترګې پټوي.
دا چې د په کابل ښار کې قرنطین نه مراتیږي له خلکو له خوا نه یو عمده دلیل زما په نظر دا کېدی شي چې زموږ اکثره وګړي بېوزله دي، فقیر دي، ځینې هټیوال دوکانداران دي چې کله پولیس راشي نو دوی خپل هټۍ دوکانونه تړي، خو چې هغوی لاړ شي بېرته پرانیزي، هغوی بالکل ملامت نه دي، نو کرایه به ورپسې مجبور دي. نو دا چې د قرنطین اصول سم مراد شي نو په کار ده چې دولت ته خپل هغه عامه پوهاوی نور هم لوړ کړي او دغه بېوزله کورنۍ سره د دولت په شمول شخصي بنسټ تاجران لاسنیوي وکي همکاري وکي ترڅو دوی مجبور نشي لکور نه راوځي.
کله یوې خوا په ګرز بندیز کې انتقادونه موجود دي، له بلې خوا خلک هم په دې برخه کې د قرنطین او ځان ساتنې ته ډیر پام نه کوي. ګل آغا په دې اړه وایي
د کورونا وایرس مخنیوي کې خلک هم بے غور دي، بے ضرورت ګرځیدلو څخه هم پرهیز نه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,000 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 10 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه، چې په دې 10 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
ښاغلی مایار وایي تر اوسه 110 طبي پرسونل په کرونا وایرس اخته شوي چې 90 یې مېرمنې دي. په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت کابل کې د شینوزاده روغتون د مشر مړینه هم تاییدوي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا وایرس 6,612 مشکوکې نمونې اخیستل شوي چې 1,026 مثبتې دي، چې 6 کسان مړه شوي او 115 نور بیرته روغ شوي دي.
د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت شوي دي او اوس په ټول هیواد کې د ناروغۍ باندې د اخته کسانو شمیر 1,026 ته لوړ شوی. د روغتیا وزارت ویان همداراز ویلي دي چې 110 تنه روغتیا پال هم په کرونا وایرس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په ایران کې د ښارونو ترمنځ لوی لارې او لوی سوداګریز مرکزونه نن پرانستل شول. د ایران حکومت وایي د دې کار هدف د هیواد د وران اقتصادي حالت رغونه ده چې د کورونا وایروس د خپرېدو او د امریکا د اقتصادي بندیزونو له کبله خورا زیات ځپل شوی دی. ایراني چارواکي وایي د کورونا وایروس خپرېدل یې کابو کړی دی. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
ایران د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایروس د خپرېدو وبا زیات ځپلې. د یو شمېر خلکو ویره دا ده چې په دې هیواد کې د لویو لارو او سوداګریزو مرکزونو بیرته پرانستل به دغلته په کووید 19 وایروس د خلکو د اخته کېدو یو نوې څپه راپورته کړي. د تهران د لوی تاریخي بازار دوکانونه له دوشنبه ورځې پرانستل شول، خو ورته ویل شوي چې د ماښام له شپږو بجو اخوا به پرانستي نه وي. رستورانتونه، لوبغالي او نور عامه ځایونه لا هم په ایران کې تړلي. د ایران اقتصاد د امریکا د بندیزونو په پایله کې چې پر نورو هیوادونو د ایران د خامو تیلو د خرڅلاو مخه نیولې د پام وړ زیان لیدلې. پر ایران د امریکا بندیزونه وروسته لاغ بیرته ولګیدل چې ولسمشر ټرمپ د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوي اتومي تړون څخه نږدې دوه کاله مخکې امریکا په یو اړخیز ډول وویستله. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته وویل هیواد یې له ایران سره مرستې ته چمتو دی.
If Iran needed aid on this, I would be willing to do something if they want it. If they
خغله ترامپ وایي چې ایران د کرونا د وایروس ته خپل دود نه ورین په خاطر مرسته ته اړتیا ولري، کو غواړي موږ چمتو یو چې مرسته ورسره وکړو. هغه ډیر سخت ځان منشوي. هغه شمیرې چې دوی خبرې کړي سمینه دي، خو کمرسته ته اړتیا ولري مرسته ورسره کوو. که چیرې د مصنوعي تنفس دستګاه ته اړتیا ولري، موږ هم دا اوس زرګونه دستګاه
لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یک شنبه پورې زیدا وکړه چې ایران به په راتلونکو څو میاشتو کې د تنفسي دستګاوو صادرات پیل کړي، خو هغه په دې اړه ځانګړي جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی د امریکا د مرستو وړاندیز رد کړی و. د حسن روحاني دولت له امریکا غوښتې چې پر دې هیواد د بندیزونه لرې کړي. د ایراني چارواکو په وینا د کرونا وایروس خپرېدل په دې هیواد کې د 5000 نه زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی او 30000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. خو د ایران پارلمان په کرونا د مړو شمیر تر دې دوه چنده زیات خي او وایي په کرونا وایروس د ټولو اخته کسانو ریپورت نه دی ورکړل شوی. کرونا ایران په داسې حال کې ځپلې چې د امریکا بندیزونو لا د کرونا تر خپرېدو مخکې د دې هیواد اقتصاد سخت ځپلې وو او دغلته په ځوانانو کې د بیکارۍ کچه لا د مخه په سلو کې شلو تل وړه شوې وه او اقتصادي ستونزې هم سیوا شوې وې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اورئ قدر منوریدونکو، او د هم د دې خبرې مجلې وروستی راپور. د کرونا وایروس له خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د معایناتو لپاره د ری ایجنټ لپاره تقاضا زیاته شوې ده. ری ایجنټ څه شی دی او ولې د کرونا وایروس معاینات ځنډوي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
ریجنت هغه څه دی چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په سر کې دی. ریجنت د هر ډول کیمیاوي معایناتو د یوې مهمې برخې لپاره یوه ظریفه کلمه ده. یعنی په معایناتو کې کاریدونکي هر ډول غیر عضوي محلولونه، انزایمونه، د تحقیق آلات او لومړني مواد. او دا ریجنت د کورونا وایروس د معایناتو برخه دی چې د کووید 19 سره په مبارزه کې ډیر مهم دی. کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د اپریل تر 13 نیټې تر 1,55,000 زیات کسان وژلي او 2.2 میلیونه کسان ورباندې اخته شوي دي. په داسې حال کې چې حکومتونه د کورونا وایروس پر معایناتو ټینګار کوي، د خوندي او اغیزناک واکسین لپاره ری ایجنټ ته اړتیا زیاته شوې ده. د ناببره زیاتې سوي تقاضا، ذخیره کولو او پر صادراتو د بندیز له کبله ری ایجنټ کمساري سوي دي. نن سبا د کووید 19 لپاره پر پراخه کچه کاریدونکي معاینات RT-PCR نومیږي، چې لستوني جنیټیک مواد ټولوي او په لابراتوار کې ګوري. دغه معاینات معلوموي چې آیا په یوه ناروغ کې د کورونا وایروس جنیټیک کوډ سته که نه. دوهم ډول معاینات د وینې په واسطه کیږي. ډاکټران او پالیسي جوړونکي متخصصین وایي د هغو ناروغانو په اړه نورې څېړنې ته اړتیا ده چې جوړ سوي دي. له دې سره به په داسې حال کې چې حکومتونه پر ګرځېدو بندیز لرې کوي، د بدن د دفاعي سیستم په اړه پوښتنې ځواب سي. دواړه ډوله معاینات مغلق او پاک ریجنټ غواړي او په لوی شمېر کې. چین د نړۍ تر ټولو زیات د کووید 19 معایناتو بستې جوړولې، خو په خپله هم د معایناتو له کمښت سره مخامخ سو. کله چې د دې هیواد په هوبای ایالت کې په جنوري میاشت کې د کورونا ویروس بحران راغی، په چین کې تقاضا او پر صادراتو بندیز نړۍ د دغو معایناتو له کمښت سره مخامخ کړه. له چین وروسته اروپا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو مرکز او وروسته امریکا له دې روغتیایي بحران سره مخامخ سوه. له هغه راهیسې ګڼو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د معایناتو بستې په خپله جوړې کړي او خپل نوي تولیدات په اروپایي او شمالي امریکایي هیوادونو کې وپلوري، خو ستونزه دا رامنځته سوي چې بېوزله هیوادونه د بډایه هیوادونو په پرتله له پامه غورځول سوي دي.
د ری ایجنټ په اړه معلومات مو اوریدل. په تلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه. د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار د افغان بیسیم په 1318 شمېره په خپل سمس کې لیکي، په هلمند کې د کورونا ناروغۍ له راتلو سره طالبانو خپلې حملې بندې کړې دي او جنگ نشته. لوی کندهار نه امین الله لیکي، د ولس ډېر ضرورت تر کورونا سولې ته دی. د سولې دښمنان د خدای پاک په کورونا ووهي. او عبدالواحد غورځنګ له کونړ نه لیکي، دولت د شهیدانو، معیوبینو او تقاعد شویو مامورینو کلنی معاش نه ورکوي، خو نارې وهي چې په کور کې نه.